دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته ټاکل سی و چې پرونده د شنبه پورز د مرګور ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام زاکزای وینا وکړي او طالبان وننګوي خو ورسې شبه کې نوم نه لسخه لري کل سوي دي د ملګرو ملتونو یوې بیان دی مونیکا ګرالی په دې اړه وویل د غیواد یعنی افغانستان په عمومي باس کې لګړونو څخه ځان وېست نموړي ویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت دغه کار د علت پړه سندې ویلي تر دې مخکې طالبانو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټیرس ته په یو استول سیوی لیک کې غوښتي وو چې طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی دی د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي د طالبانو په لیک کې ټینګار شوی وو چې شاغلی ساکزای نور په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب نه کوي طالبانو په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر یو غړی سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل حکومت استازي نوماند کړی دی په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي دفتر په دې اړه څنګه ویلي د امریکا روسیا او چین په ګډون د ملګرو ملتونو یو نکسیزه کمیټه کولای شي چې د طالبانو واستولسي غوښتنه ومني او یې رد کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزارت د دوشنبه پر زویل چې د افغانستان څخه سن نور امریکایان وتلو ته منتظر دي او دا غوی پرایستلو کې تر ټولو لوی خند د طالبانو نه وړاندوینه کېدونکي برخود دي د بارنو چارو وزارت یو لړپوري چارواکي خبري کانفرنس ول پاکستان کې امریکایي اتباو او نور کسان د افغانستان څخه د تک په لار کې تر ټولو لوی خند د طالبانو نه وړاندوین کېدونکي برخود دي معنی دا چې تر اوسه دا نه معلومه چې چاته د تک اجازه سته د چارواکي زیاته کړه د غراز دوهم لوی خند د تجارتي پروازونو نشټون دي چې له وجې غیر یقیني وضعیت رامنځته کړی دي د چارواکي ول چې دا اټکل لمخي سل امریکایان او دایمي ویزه لرونکي اوس مال د افغانستان څخه د تک په انتظار دي د بارنو چارو وزارت زیاته کړه چې چارواکي شخصي ډلو سره پاړو کې کړي چې د افغانستان څخه د تګ لپاره د خپل کرایسو ولوتکو تنظیم برابر کړي او د دې ترڅنګ د طالبانو سره هم دوامدار اړیکې نیول سوي چې د امریکایي اتباع په حفاظت د افغانستان څخه راوېستل شي د جرمني ملي پارلماني انتخابات د سوسیال ډیموکرات مرکزی کینړخې ګوند په ډیر کوچنی توپیر سره وګټل د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل مرکزی شیاړخې مسیحي ډیموکرات اتحاد ګوند په داسې حال کې په ډېر کم تفاوت سره ټاکنې وبایللې چې اغلی مرکل له شپاړس کلونو د چانسلری ورسته د بیا کاندیدو څخه ډډه کړې ده د لومړی رسنیو نتایجو له مخې سوشال ډیموکرات ګوند په سلو کې 15.5% او محافظه کار اتحاد څه باندې 40% رایې ګټلې دي همداشان د ګرین کیراڼخې ګوند چې په چاپریال ساتنې ټینګار کوي د 14.8% رایو په ګټو سره په درهم مقام کې راغلي د جرمنی د راتلونکي حکومت بل ممکن اتلافي ملګری د آزادو ډیموکراټانو ګوند اف ډي پي یو ول سشره 15% رایې ترلاسه کړې دي د دغو انتخاباتو نتیجه شي چې هیڅ ګوند به ونس کړی سي چې په ځانګړي توګه حکومت جوړ کړي بلکې هڅه به وکړي چې څو ګوندیز اتلاف رامنځته کړي په پام کې ده چې په جرمنی کې بنن څلور ګوندونه د بلکوا اتلافي حکومت پر ترشکل خبرو تکشيني د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره د ملاقات لپاره د دوشنبه پر سعودي عربستان ته روان شوی دی دغه سفر مخه ده چې امریکا د یمن په حکومت او وسیع غن چې د ډیره وخت راسي په جنگ بوختي د جنگ د بندول لپاره فشار واچوي وخت د ولسمشر جو بایدن لرسېدو وروسته په لومړي ځل د سپین ماړی د ملي امنیت مشاور جیک سلوان د لوړې کچې خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي د امریکا د ملي امنیت سلاکار به د بشري حقوقو د اندیشنو لکبله د سعودي عربستان سره د اړیکو د بیا تنظیم کولو لژمنې سره ریاست روان شوی او هلته به له ولی عهد محمد بن سلمان سره هم وګوري سپین ماڼۍ پرون د دوشنبه پر ورځ ویل چې شاغلی سلمان به همداشان د امریکا بل متحد هیواد متحده عرب امارات ته لاړ شي د جرمونو د نړیوال محکمې هاګ سننوال کریم خان وای غواړي د هغو جنگي جنایاتو تورونه وپلټي چې طالبانو او د داعش خراسان ډلې په افغانستان کې کړی او د امریکایي ځواکونو د جنگي جرمونو په اړه پلټنه لومړیتوب څخه وغورځوي تر دې مخکې دغه محکمې په افغانستان کې په جنگ کې د ټولو شکیرو غاړو د جنگي جرمونو د پلټنې خبري کولې تیر کال افغان حکومت له دغه محکمې وغوښتل چې دا پلټنې ودروي او وی ویل چې هغه به په خپل تحقیقات وکړي دغه محکمې نوی څارنوال کریم خان د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې له قاضیانو څخه غوښتنه دي چې دغه پلټونو د بیا پلیدو اجازه ورکړي. د نایجیریا هوایي ځواک د هیواد په شمال ختیځ کې د جیادیانو په یو کمپ هوایي برید کړی دی. خو دوه امنیتي منابعو اژانس فرانس پریس ته ویلي چې په برید کې شل تنه کب نیونکي وژل شوي دي. امنیتي منابعو ویل دي چې د نایجیریا جنگي الوتکې د یک شنبه په سهار وختي د چاډ جهیل په سیمه کې چې د نایجیر او کیمرون سره ته نږدې پرته ده هوایي برید کړی دی. په دغه سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې پوری مربوطي د لویدیځ افریقا ولایت د اسلامي دولت وسلوار مرکزونه لري. دغه تلافات او رپورټونه په داسې حال کې راغلي چې دوی ولې لمخې لا چارواک لکوله په یو کلی باندې د هوایي برید لامل نه تنه ملکی کسان وژل شوي وو. د لویدیځ افریقا ولایت د اسلامي دولت وسلوالو په دې ورستوي کې په کب نیونی بندیز لري کړی او کب نیونکو ته اجازه ورکړې و چې د چاډ په جهیل کې کبان نیولای شي. د نایجیریا د هوایي ځواک ویان سمدستي د رپورټ په اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونه لومړی رپورت ته
د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکي وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د تخنیکی پلوه د ورځې له خوا سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی دی، خو تر اوسه د ایران او پاکستان د هوایي کرخو د شرکتونو پرته نورو نړیوالو هوایي شرکتونو دغه هوایي ډګر ته الوتنې نه دي پیل کړي. په موکړې د اکرام شنواری رپورت ته
د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکي وایي چې کسام ته شاوخوا یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه بهر او له بهر څخه دغه هوایي ډګر ته شپیر بحرنی او هوایی شرکتونو الوتنی پیل کړی، خو تر اوسه لا هم زنو هغه نړیوالو هوایی شرکتونو چې کابل ته طالبان د نوټلو د مخې دغه هوایی ډګر ته الوتنی کولی لا هم الوتنی ندی پیل کړی. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د عملیاتو د چارو مین غلام جیلانی وفا امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې اوس مهال د کابل او اسلام آباد او کابل مشهد ترمنځ په اونۍ کې څو الوتنی ترسره کیږي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د ټول نړیوالو پروازونو او الوتنو لپاره د تخنیکی لحاظ د سهار د شپږو بجو نه د ماښام د شپږو بجو پورې آماده دی. د شپې د خوا فعلاً پرواز نه لرو د رادار او د بازي نویګیشن د تجهیزاتو د کموالي له کبله. فعلاً لپاره د پاکستان د ملک نه پی آی شرکت او د ایران د ملک نه د ماهان شرکت کابل ته په دوه ورځو کې یو یو الوتنه د مسافرینو د انتقال لپاره ترسره کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې دغه چارواکي ویل چې د ټولو هغو هیوادونو هوایي شرکتونو څخه چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې کولی دی ولیک په ترڅ کې غوښتي چې خپلې الوتنې دی بیرته پیل کړي.
نو موږ ټولو ملکونو ته همجوار همسایه ملکو ته رسمي غوښتنه کړې ده چې دوی خپل پخوانی پروازونه د پخوانی سکیجولو مطابق یا د نوي سکیجولو مطابق کدي غوښتنه لري بیرته د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د سره پیل کړي. موږ به د دوی ټول هلې ځلې ومنو او ان شاء الله مرسته به مرسره وکړو په دې کار کې، او همدارنګ غواړو چې د افغانستان و دوه ارلاینو تلک اریانا او کامیر اجازه ورکړي چې د دوی ملکو ته پروازونه وکړي د پخوانی قراردادو مطابق.
پر دې یک شمې پورز د طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چار وزارت په یو اعلامیه کې له نړیوالو او شرکتونو غوښتل چې افغانستان ته دی الوتنی بیرته پیل کړي. د دغه وزارت وایان عبدالقهار بلخی ته خپل ټویټر په پانه لیکلی چې او شرکتونو ته به هر ډول لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. خغلی بلخی ویلی چې بهرنی هوایي شرکتونو د الوتنو د بندیدو له امله ډېر شمېر افغانان له هیواده بهر پاتې شوي او نشي کولی چې خپل هیواد ته ستانه شي. په ان کې مشر یو شمېر افغانانو د افغانستان سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد ته د افغانستان هوایي شرکت او د هند هوایي کرښې د الوتنو د بندیدو له امله نشي کولی چې هیواد ته ستانه شي. دغو افغانانو ویلي چې په ان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او غواړي چې په عاجل ډول خپل هیواد ته ستانه شي. هغه افغانان چې ایران او پاکستان ته د اوال لارې سفر کوي د سفر د لوړو بیو څخه شکایتونه لري او وایي چې پاکستان او ایکرخی او کامیر شرکت اسلام آباد او کابل ترمنځ سفر د ټیکټ کرایا نږدې لږ چنده زیاته کړی ده، خو هوایي شرکتونه وایي چې دوی د بیمې شرکتونو ته زیاتې پیسې ورکوي چې لامل یې د ټیکټونو بیه هم لوړه شوې ده. کابل ته د طالبانو د ننوتلو د مخه د افغانستان د دوه هوایي شرکتونو سربیره د متحده عرب اماراتو، ترکیه او د هند او ایکرخی شرکتونو د کابل او دغو هیوادو ترمنځ الوتنې کولې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
طالبانو افغانستان ته د نړیوالو الوتنو د بیرته پیل کېدو غوښتنه کړې او د بهرنیو هوایی شرکتونو سره یې د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده. د طالبانو د کابینې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د کابل په هوایي ډګر کې ټولې موجودې ستونزې حل شوې دي.
له کابل څخه د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ د داخلي عملیات پای ته رسیدو وروسته د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو پر مخ تړل شوی و، خو یوازې څو هیوادونو د مرستو رسول لپاره الوتنې ترسره کړې دي. د هوایی ډګر د چمتو کولو لپاره قطر او ترکیه هیوادونو هڅې وکړې او طالبان وایي د هوایی ډګر تخنیکي ستونزې اواري شوي او الوتنو ته چمتو دي. په کومو شرایطو کې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي؟
ډیر ضروری او مسلکی خدمات چې دی هغه د اے ٹی سی پرسونل دی چې سرٹیفای او لایسنس دار پرسونل وي. اویشن سیفٹی یا د مسؤلیت د پرواز خدمات باید په معیار وړاندې شي. اویشن سیکیورټی چې د مسافرینو د بګاج او د کارګو د چیک او تلاشۍ لپاره کارول کیږي، د تیارو لپاره چې هلته ځي او د هغه ځینې چې بیرته راځي که داخلي که خارجي وي، ګراوند هانډلنګ خدمات وړاندې کول دي ضروري خبره ده چې بل اغېنه کیږي، د اطفایي خدمات دي، فایر فایټنګ، کمیونیکیشن، نیویګیشن او سرویلنس، دا خدمات، سرحدي پولیس چې په معیار برابر خلکو ته خدمات وړاندې کی، او ګمرکي خدمات، رادار ضروري دی میدان کې چې سپریشن د تیاراتو په اوده لري.
د نړیوالو الوتنو تر سره کېدو لکه خلکو ته هم ستونزې جوړې شوې دي.
قانوني اسناد را سره وختل مو چې خارج تلاړ شو، پروسه مټوله تکمیل شوی وه، خو متاسفانه د طالبانو راتګ سره د کابل نړیوال هوایی ډګر څخه ټول خارجي پروازونه بند شو.
موږ د ملي او بین المللي شرکتو څخه غوښتنه دا ده چې تر څو زر تر زره خپل د پروازونو نمار او عادي حالات باندې وګرځي تر څو موږ وکولی شو چې خپل مشکلاتو ته رسیدګي وکړو.
د طالبان تر واکمنې دو مخکې د کابل هوایی ډګر څخه هر ورځ لسکونه پروازونه هند، عربي اماراتو، ترکی، ازبکستان او په اونۍ کې څو پروازونه اسلام آباد او تهران ته هم ترسره کیدل. په دې هیوادونو کې زرګونه افغانان کابل ته د پرواز په انتظار دي او همدا شنخی زرګونه افغان محصلین، ناروغان او سوداګر د هیواد څخه بهر سفر ته انتظار وي.
شخصاً ماته زه باید المانی هوا تلاش شما ازما د سونه په شلم د اکتوبر باندې شروع کیږي.
طالب چرواکی وای د کابل د هوایی ډګر د ستونزو په حل کېدو سره اوس د هوایی ډګر په بشپړ توګه داخلي او نړیوالو الوتنو ته تیار دی، خو معلومه نه چې نړیوال هوایی شرکتونه د چا پریکړې او په کوم اساس کابل هوایی ډګر ته پروازونه پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ولسمشر بایدن د بهرنی سیاست نه دفاع کوي. د امریکا حکومت په سرحد کې د هایټی د پناه غوښتونکو سره د چلند، د افغانستان نه د پوځیانو د وتلو د بهیر او د استرالیا سره په اټومي وسلو د سنبال او بتل د معاملې له کبله تر سختو نیوکو لاندې دی. په مخړې دی رپورټ ده.
د هایټی لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا اړ کوي چې استرالیا ته د دفاعي سکتور د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د اوبتلونو او توغندویو هستوی ټیکنالوژي ورټیا ورکړي. په دې تړون سره به د استرالیا د 2.3 میلیارډ ډالر او هغه تړون چې د 12 اوبتلونو د خښتلو لپاره د فرانسې سره په 2014 کال کې کړیو لغوه شي.
It's more important I think as a way of signaling an Australian
ز فکر کوم چې دا ائتلاف لدی عمل مهم دی چې په شرقي آسیا کې د امریکا د تګلارې سره د استرالیا تړاو دی، ځکه چې هغه د دې معاملې د اوبتلونو د برخې په اړه متفاوت دی. هغه دا دی چې هغه اوبتلونه چې له فرانسې څخه په خو اخیستي وو هغه به د استرالیا شمال ته د ځواک د تفاوت د کمولو لپاره کم ارزښت وي. پاستوی وسلو سنبال اوبتلونه استرالیا ته د جنوبي او شرقي چین په سمندرونو کې د خپل وړتیا د خودلو توان ورکوي.
امریکا لا لوار د مخه د هین او رام سمندر په سیمه کې د جاپان، هند او استرالیا سره د کوډ په نوم یو بل امنیتي چوکاټ هم لري. امریکا او بریتانیا ولې د استرالیا سره د نوې ائتلاف رامنځته کړو؟
د دې معاملې په اړه یو مشخص اړتیا موجوده و، خو که عمومي ووایو زه فکر کوم د امریکا په متحده ایالاتونو کې او د هند او آرام سمندر د سیمه په هیوادونو کې داسې یو هیڅ موجود و چې د اروپا ستر هیوادونو او برېټانیا په ځانګړي ډول باید په سیمه کې ښکیل شي او ستراتیژیک تغیرات چې نه یوازې اروپا بلکې ټول نړۍ باندې اغیزه کوي هلته پرامنځته کېدو دي، او برېټانیا په ځانګړي ډول باید په سیمه کې یو لوبغاړی وي. نو له دې امله دا ائتلاف د لندن په سیمه کې د راښکېلولو لپاره یوه ښه لاره ده.
داسې اټکل کېږي چې استرالیا ته به د دې اوبتالونو رسیدل کلونه وخت ونیسي. چین د دې تړون له امله په سیمه کې د وسلو د زغل د تیزېدو او د پوځي ټکر په صورت کې د استرالیا لپاره د ناوړو پایلو سره د مخ کېدو خبر ورکړي.
دا ائتلاف په سیمه ییز ثبات او ټکاو ته سخت زیان ورسوي. د وسلو سیالۍ به سختې کړي او په نړیواله کچه به د هستوي وسلو د خپراوي د مخنیوي هڅو ته زیان ورسوي.
داسې نښې نښانې ښکاري چې چین به د آسیا و آرام سمندر په سیمه کې خپل نفوذ پراخولو او د استرالیا پر وړاندې اقتصادي فشارونو زیاتولو ته دوام ورکړي.
ښه، چین لا له وړاندې څخه د دفاعي صنعت په بڼه خپل د پام وړ نظامي پراختیا پیل کړې ده، او دا تقریبا یقیني ده چې دوام به وکړي. د چین د غبرګون څخه د استرالیا لپاره خطر د اندېښنې وړ دی. د دې یو لامل دا دی چې په دې وختونو کې چین د استرالیا ستر سوداګریز ملګری دی، او د دې معنا دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اخلال کوم چې چین یې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کولی شي، دا به د استرالیا لپاره فوري او ډراماتیکې اقتصادي پایلې ولري.
د چین براله او شمالي کوریا او فرانسې د دغه نوې امنیتی تړون پر وړاندې خبرګون خوډلې، او دا شي ښکاری چې هین یې هم په اړه خوشاله نه دي. فرانسې د اوپټلونو د قرارداد او د نوې نظامی تړون وروسته له امریکا او استرالیا څخه خپل سفیران بیرته غوښتي. خو د ولسمشر بایدن او فرانسې د ولسمشر ترمنځ د تیرونه له خبرو وروسته پوهان وایي چې د فرانسې او امریکا ترمنځ د اړیکو خړپړتیا لنډمهاله ده.
دا به پای ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ترمنځ اوس هم موجود ائتلاف ډېر پخوا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ناټو په جوړولو سره پیل شوی. له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات او درزونه وو، خو په پای کې مونږ بیرته سره یو ځای کیږو ځکه چې مونږ متحدین یو، ځکه چې مونږ ګډ امنیتي او جیوپولیټیکي علایق لرو، او ځکه چې د دواړو هیوادونو تاریخ د امریکا له انقلاب وړاندې حالت ته رسیږي.
که د دې تړون په پایله کې استرالیا په اتومي وسلو سنبال اوپتلونه ترلاسه کړي، له امریکا، برېټانیې، فرانسې، روسیې، چین او هند وروسته به استرالیا اووم هیواد وي چې په زراوي وسلو سنبال اوپتلونه به ترلاسه کوي. لا معلومه نه ده چې دا تړون به د آسیا و آرام سمندر سیمه کې تر کومه بریده د چین د نفوذ مخه ونیسي. خو دې تړون په لنډ مهال کې د امریکا د رواجي متحدینو ترمنځ اړیکې خړې پړې کړي. داسې ویره شته چې د اختلافاتو دوام به آن پر افغانستان هم اغیزه وکړي.
پینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د روان کال د سپتمبر په 14مه امریکا او برتانیې د استرالیا سره د اکس په نوم یو نوی ائتلاف رامنځته کړ. دا ائتلاف چې موخه یې د هند او آرام سمندر په سیمه کې د چین د پرمختګ مخه نیول دي، د چین او کوریا غوسه راپارولې او فرانسې احتجاجاً د امریکا او استرالیا نه خپل سفیران بیرته راغوښتي.
دا ائتلاف د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیې اړکوي چې استرالیا ته د دفاعي سکتور د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د اوپتلونو او توغندویو هستوی ټیکنالوژي ورټیا ورکړي. په دې تړون سره به د استرالیا د 2.3 میلیارډ ډالر او هغه تړون چې د 12 اوپټلونو د خستلو لپاره د فرانسې سره په 2014 کال کې کړو لغوه شي.
It's more important I think as a way of signaling an Australian
زه فکر کوم چې دا ائتلاف له دې امله مهم دی چې په شرقي آسیا کې د امریکا د تګلارې سره د استرالیا تړاو دی، ځکه چې هغه د دې معاملې د اوپټلونو د برخې په اړه متفاوت دی. هغه دا دی چې هغه اوپتلونه چې له فرانسې څخه یې پخوا اخیستي وو، هغه به د استرالیا شمال ته د ځواک د تفاوت د کمولو لپاره کم ارزښت وي. په استرالیا وسلو سنبال اوپتلونه استرالیا ته د جنوبي او شرقي چین په سمندرونو کې د خپل وړتیا د ښودلو توان ورکوي.
امریکا لا لوار د مخه د هین او آرام سمندر په سیمه کې د جاپان، هند او استرالیا سره د کوډ په نوم یو بل امنیتي چوکاټ هم لري، امریکا او بریتانیا ولی د استرالیا سره د نوې ائتلاف رامنځته کړو.
د دې معاملې په اړه یو مشخص اړتیا موجوده و، خو که عمومي ووایو زه فکر کوم د امریکا په متحده ایالاتونو کې او د هند او آرام سمندر د سیمه په هیوادونو کې داسې یو هیڅ موجود و چې د اروپا ستر هیوادونو او برېټانیا په ځانګړي ډول باید په سیمه کې ښکیل شي او ستراتیژیک تغیرات چې نه یوازې اروپا بلکې ټوله نړۍ باندې اغیزه کوي هلته په رامنځته کېدو دي او برېټانیا په ځانګړي ډول باید په سیمه کې یو لوبغاړی وي. نو له دې امله دا ائتلاف د لندن په سیمه کې د راښکېلولو لپاره یوه ښه لاره ده.
داسې اټکل کېږي چې استرالیا ته به د دې اوبتلونو رسېدل کلونه وخت ونیسي. چین د دې تړون له امله په سیمه کې د وسلو د زغل د تیزېدو او د پوځي ټکر په صورت کې د استرالیا لپاره د ناوړو پایلو سره د مخ کېدو خبر ورکړي.
دا ائتلاف په سیمه ییز ثبات او ټکاو ته سخت زیان ورسوي. د وسلو سیالۍ به سختې کړي او په نړیواله کچه به د هستوي وسلو د خپراوي د مخنیوي هڅو ته زیان ورسوي.
داسې نښې نښانې ښکاري چې چین به د آسیا و آرام سمندر په سیمه کې خپل نفوذ پراخولو او د استرالیا پر وړاندې اقتصادي فشارونو زیاتولو ته دوام ورکړي.
ښه، چین لا له وړاندې څخه د دفاعي صنعت په بڼه خپل د پام وړ نظامي پراختیا پیل کړې ده او دا تقریبا یقیني ده چې دوام به وکړي. د چین د غبرګون څخه د استرالیا لپاره خطر د اندېښنې وړ دی. د دې یو لامل دا دی چې په دې وختونو کې چین د استرالیا ستر سوداګریز ملګری دی او د دې معنا دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اخلال کوم چې چین یې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کولی شي دا به د استرالیا لپاره فوري او ډراماتیک اقتصادي پایلې ولري.
د چین براله او شمالي کوریا او فرانسې د دغه نوې امنیتی تړون پر وړاندې خبرګون خوډلې او داسې ښکاري چې هین یې هم په اړه خوشاله نه دي. فرانسې د اوپټلونو د قرارداد او د نوې نظامی تړون وروسته له امریکا او استرالیا څخه خپل سفیران بیرته غوښتي. خو د ولسمشر بایدن او فرانسې د ولسمشر ترمنځ د تیرونه له خبرو وروسته پوهان وایي چې د فرانسې او امریکا ترمنځ د اړیکو خړپړتیا لنډمهاله ده.
دا به پای ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ترمنځ اوس هم موجود ائتلاف ډېر پخوا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ناټو په جوړولو سره پیل شوی. له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات او درزونه وو، خو په پای کې مونږ بیرته سره یو ځای کیږو ځکه چې مونږ متحدین یو، ځکه چې مونږ ګډ امنیتي او جیوپولیټیکي علایق لرو او ځکه چې د دواړو هیوادونو تاریخ د امریکا له انقلاب وړاندې حالت ته رسیږي.
که د دې تړون په پایله کې استرالیا په اتومي وسلو سنبال اوپتلونه ترلاسه کړي، له امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او هند وروسته به استرالیا اووم هیواد وي چې په زراوي وسلو سنبال اوپتلونه به ترلاسه کوي. لا معلومه نه ده چې دا تړون به د آسیا و آرام سمندر سیمه کې تر کومه بریده د چین د نفوذ مخه ونیسي. خو دې تړون په لنډ مهال کې د امریکا د رواجي متحدینو ترمنځ اړیکې خړې پړې کړي. دا سی ویره شته چې د اختلافاتو دوام به ان پر افغانستان هم اغیزه وکړي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د ایران د رژیم د استخباراتو د عملی کېدونکو د شبکې د څلور غړو په خلاف بندیزونه ولګول. دغه اقدام د نیویارک د جنوبي ولسوالۍ لپاره د امریکا د څانګوال اعلان وروسته چې د جولای په میاشت کې د څلورو ایرانیانو په خلاف جنایي تورونه ولګول شلو چې کوشش یې کوو د امریکا په خاوره کې یو امریکایي تبه اختطاف کړي او دا په زور ایران ته واستوي. د اختطاف هدف په خپله مایسي عالی نژاد په ګوته شوه، یو ایران الاصله امریکایی خبریاله د بشری حقوق و مدافع او د ایران د رژیم انتقاد کوون کی چې د نور فعالیتونو علاوه د امریکا غک په باره کې یو مشهور تلویزیونی پروګرام چلاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اختطاف دغه توطیه د بین المللي اساسي نرمونو نه یوه بدنامه سرغړونه یاده کړه. د په یوه لیکل شوې وینا کې څرګنده کړه د دغې خاصې توطیې نه په اخوا امریکا د اوسنیو پخوانیو امریکایي مامورانو په شمول د نورو امریکایي اتباعو په هدف ګرځولو کې د ایران د دوامداره علاقې نه خبره ده. د بندیزونو په لیست کې شامل د ایران د استخباراتو څلور لوړ رتبه ماموران، مامور علی رضا شاه، وروغی فراهانی، چې د استخباراتو د عملي کوونکو د یوې شبکې مشرکه وي. په دوی کې درې نور کسان شامل دي چې بندیزونه ورباندې لګول شوي دي، محمود خزانه، اکیا صدیقی او امید نور دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د دغه شبکې یوازې کار د ایران الاصل امریکایي خبریالانو د اختطافولو سره نه و، مګر په برتانیا، کاناډا او متحده عربي اماراتو کې ایرانی ناراضیان هم هدف ګرځول. دغه څلور ایرانی عملی کوونکي د بندیزونو په لیست کې شامل شوي و، ځکه د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت یا ایم او آی ایس په وکالت اقدام کاوه. په دغه مرکز باندې د امریکا بندیزونه لګول شوي او په ایران کې یو د ډیرو ډارونکو موسونه ده، لکه څنګه چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران د استخباراتو د شبکې په خلاف د بندیزونو په باره کې په وجودا اعلان کې څرګنده کړه. ایم او آی ایس د ایرانیانو په خلاف د ایران د حکومت د بې رحمه بشري حقوقونه په سرغړونو کې یو مهم رول لوبوي، او د ایرانیانو ځپل چې اکثره وخت د ایم او آی ایس په لاس ځورول کېږي، او په اروپا او نورو ځایونو کې دې ته ورته توطیو په غځولو سره د ایران له سرحدونو نه په اخوا هم رسیږي. په څلورو عملي کوونکو ایرانیانو باندې د بندیزونو لګولو معنا دا ده چې دغه کسان په امریکا کې هر شتمنی ولري هغه کنګل شوی ده، هیڅ امریکایي د دوی سره ورکړه راکړه نشي کولی، او بهرنۍ مالي موسسې چې د دوی سره په ورکړه راکړه کې بوخت وي په هغوی هم بندیزونه لګول کېږي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل امریکا به هغه کوښښونه ونه زغملی شي چې مستقل خبریالان وډار کړي یا د دوی آوازونه غلي کړي. موږ به هغه کسان مسؤول وګڼو، او موږ به دلته یا په خارج کې په امریکایي اتباعو باندې هیڅ حمله ونه زغمو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
کډرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.